באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה افغان حیات په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره کتلی دي. په کابل کې په نړیوالو ځواکونو ځانمرګي برید شوی دی او د یونان د کړکیچ د حل لپاره استراري غونډه کیږي. اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ قندوز کی پی اغونڈا کی ویل چھ دوی پا دی ملامت تی چھ دا حکومت پا وقت دی دا قندوز امنیتی وزاتر پا خواہ خراب شوا. پا دی حقل رپورٹ دا نورو رپورٹنو تر سنگ دا خبرونو نروس تاوری اوسا شکل اللہ رحم زوی اوزن ازرانا یوسف زیدر تا خبرونو راندیکو.
السلام علیکم. افغان حکومت وای چې د سولې عالی شورا په مشرۍ یو هیئت د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته تللی چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو هم تایید کړی چې د افغانستان یو جوړپړی هیئت په اسلام آباد کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړي دي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته د افغان هیئت سفر تایید کړ او داسې ویل:
ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنه که یک هیئت افغان به رهبری شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده تا با گروه طالبان افغان در اون کشور مذاکره کنند.
خاغلی هاشمی همدارنګ بول چې په دې حالت کې څلور کسان شامل دي، خود دوه کسانو نوم نه دی اخیستی. راپور نه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د دې هیئت مشري کوي چې د سولې د عالی شورا غړی او د ننګرهار پخوانی والی حاجی دین محمد هم پکې برخه لري. د خبرو په اړه جزئیات روس نه دی روښانه، خو د پاکستان یو جګپوړ امنیتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د خبرې بعد طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې پر سر د مذاکراتو لپاره یو غټه کامیابی کېدلی شي. داسې ویل کېږي چې په دې خبرو کې د طالبانو په استازیتوب د هغوی پخوانی د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ملا عبدالجلیل کوي، خو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد بیا د غونډې په اړه ناخبري ښودلې ده. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین د سفر د هدف په اړه هیڅ معلومات نه لري. د افغان حکومت او د طالبانو استازو دوه میاشتې وړاندې هم د چین د ارومچي په ښار کې کتلي وه چې د غونډې بندوبست پاکستان کړی وه.
د ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې لا هم دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره جنګیدونکو داعش ډله د یو شمیر ولسوالیو نه تښتېدلې، خو په ځینو سیمو کې لا هم جګړې کوي. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال د دواړو ډلو ترمنځ جګړه په درې ولسوالیو کې دوام لري.
د افغانستان حکومت وایي جمهور رئیس اشرف غنی د پنځمې پر ورځ روسیې ته ځي او هدف یې دا دی چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د غړیتوب ترلاسه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالانو ته وویل چې د جمهور رئیس د سفر هدف همدا دی چې د شانګهای د همکاریو د سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ناظر په حیث ګډون کوي په دې غونډو کې.
جمهوری اسلامی افغانستان
د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه لمخ کې شوې ده. د غړیتوب کارونه څنګه مخ کې تللی دي؟ لازم اسناد ته مراحل شي بي دي.
د ویان شکیب مستغنی همدارنګ وویل چې د دایمي غړیتوب د لپاره ټوله پروسه تای شوې او په دې غونډه کې د افغانستان ګډون یوازې په همدې هدف دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. خبرونه ته دا مورګو د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ په اټومي جنجال موقتی موافقه به د جمعې تر ورځې پورې تمدید شي تر څو د نهایي موافقې په سر نورې خبرې هم وشي. د امریکا د هیئت ویاندې میری هارف خبریالانو ته ویلي دي چې په زیاتو برخو کې پرمختګ شوی دی، خو زیاتوي چې دا کار په لوړه کچه تخنیکی دی او د ټولو هغه هیوادونو ګټې پکې نغښتې دي چې په دې خبرو کې برخه لري. ماری هاروف په اعلامیه کې ویلي دي چې زموږ اندېښنه د موافقې وخت نه، بلکې د دې موافقې کیفیت دی. بل پلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فیډریکا موګیرنی نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د موافقې د وخت د پای ته رسېدلو دپاره زموږ دریز نرم دی. هغې زیاته کړه چې د خبرو لپاره نور وخت ته ضرورت شته او بله دا چې
لا هم زیر مهم مسلې نه دی حل شوی.
د سعودي عربستان چارواکوي درې ورونه د کویت په وخار کې د ځانمرګ برید په قضیه کې نیولې دي. په دې برید کې چې د شیګانو په یو مسجد شوی و د کویت په خار کې وښتنه پکې وجل شوی. د سعودي د دولتي مطبوعاتو د کورنۍ چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویل دي چې د دغه درې ورونو نه یو په کویت، دویم یې د سعودي عربستان د تایف په خار او دریم یې د سعودي او کویت په سرحد کې د یوې لنډې جګړې نه ورسته نیول شوی دی. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې کورنۍ څلورم ورور په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره جګړې کوي. د اسلامي دولت ډلې ویلي چې د کویت په خار کې برید هغوی کړی. د هغې نه وړاندې په سعودي عربستان کې هم د شیګانو په مسجدونو بریدونه شوي و چې اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی وه. د اسلامي دولت ډله شیګان مرتدین ګڼي او وخت نا وخته پې بریدونه کوي.
برطانیا نن د هغو ځانمرګو بریدونو لسمه کلیزه لمانځي چې د 2015 کال د جولای د میاشتې په 8 د دې هیواد په عامه ترانسپورت وشول او لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شول. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د هایډي په پارک کې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو په قبرونو د ګولۍ د ګلانو ګېډې کې خوده او د لنډ مودې لپاره سرزمکه خواته ټیټ کړو. خغلی کیمرون په وی اعلامیه کې ویل دي چې په لندن کې د جولای د میاشتې د 8 د بریدونو نه لس کاله پس هم ټیرریزم په رښتینی توګه خونړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې 13 میاشت په تیونس کې د 150 برتانیانو او 800 سیلانیانو وژل کېدل دا ثابتوي چې دا خطر لا هم موجود دی او زیاتوي چې موږ به هیڅکله هم ټیرریزم ته سر ټیټ نه کړو.
د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې د ویتنام د کمونست ګوند د مشر سره ګوري. رپورت وایي دا تازه هڅې دي چې هدف یې د دغه دوه پخوانیو دښمنانو د اړیکو ښه کېدل دي. د کمونست ګوند عمومي سکرتر نګیون فوترانګ د ویتنام لومړنی مشر دی چې د امریکا ته راځي. د دې سفر نه لږه موده وروسته د ویتنام د جګړې د پای ته رسېدو 40 کاله پوره کیږي. امریکا او ویتنام 40 کاله وړاندې عادي اړیکې پیل کړلې او په داسې حال کې یو بل ته نږدې شوي چې د چین په جنوبي بحیرې کې چین د سیمې د هیوادونو سره د ملکیت پر سر جنجال لري.
په یمن کې هوایی بمباری او جنگونو نږدې 200 تنه ووژل. په یمن کې سیمه ییز خلک او د حوثي شیعه یاغیانو مطبوعات وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف په هوایی بریدونو کې د دوشنبې په ورځ 104 او یا جنګیالي او ولسي خلک وژل شوي دي. د حوثي یاغیانو یو خبري اجان سبا وایي چې د دوشنبې په ورځ د یمن په شمال کې د ارمان په ایالت کې په یو هوایی برید کې 3 تنه وژل شوي چې 13 تنه یې په یو مارکیټ کې وو. په همدې ایالت کې بیا د هوسی یاغیانو په یوې پوستې باندې په یو جلا برید کې 40 جنګیالي وژل شوي دي. همدارنګ د یمن په شمال کې د ائتلاف هوایی بریدونو کې بیا د سارویو د پیر او پلور په یو بازار کې لږ تر لږه 40 تنه نور هم وژل شوي دي. تر څنګ په همدې سیمه کې خلک وایي چې د عدن او لهج ترمنځ لارې کې په یو پوستې بل برید کې نږدې 40 هوسی یاغیان وژل شوی دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل ولد شیخ د سه شنبې په ورځ په سنا کې د هوسی یاغیانو سره خبرې کړي چې اوربندو شي او بشري مرستې ورسول شي. د هوسیانو یو چارواکي ویل چې ورستي بریدونه د سولې په هڅو گزارو.
او وروستۍ خبر ده چې د یونان لپاره نن یو بل سخت ورځ وه. د دې هیواد صدر اعظم الکسیس سیپراس کوښښ کوي د یونان د یوروزون 300 هیوادونو ته قینات ورکړي چې په دې هیواد غټ پور کم کی او نور پیسې ورته ورکړي ترڅو دغه هیواد مفلس نشي او د هغو هیوادونو د اتحادې نه ونې سل شي چې پولي واحد یې یورو ده. یونان په دې 15 کلونو کې 350 میلیارد ډالر پور وړی شوی دی او صدر اعظم سیپراس د پور ورکوونکو نه غواړي چې لږ تر لږه 100 میلیارد ډالر دې ورته وبخي. د فنلند د مالی وزیر ویلی دی چې یو ځل مو په 2012 او 2011 کال کې د یونان قرضه معاف کړی ده خو دا ځل به دا کار ونه کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو لګروستا د آشنا سپورتس خبرونه لرو. اوس په موږ لري د خبروانی لومړي رپورټ ته د اجرایي رئیس عبدالله قندوز کې په غونډه کې ویل چې دوی په دې ملامت دي چې د حکومت په وخت کې د قندوز امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شو. خو دوی د دغه ولایت په اړه دومره نو خبر لکه نن چې دراته ګرسته خبر شول. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورټ را لګره.
د قندز یو شمیر خلک چې د ولایت په تالار کې راټول شوي وو د اجرایي رئیس د راتګ انتظار یې کاوه. یو شمیر کسانو ته د خبرو کولو نوبت ورکړل شوی.